په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سید ازادي رادیو د ماښام نه یو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې اورئ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
د هلمند مدني فعالانو نن پر طالبانو ژغ وکړ چې د هلمند خلکو د سولې غوښتنه ومني. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند مدني فعالانو وایي طالبان د لشکرګاه د پارلت ته مثبت ځواب ورکړي. ګڼ شمېر مدني فعالان چې نن شنبه د لشکرګاه د پارلت خیمې ته ورغلل او د هغوی د سولې د غوښتنې څخه ملاتړ وکړ، په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پر طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنه ومني. عبدالغفار ساقزی یو له دغو فعالانو څخه دی.
تر هغه وخته پرې موږ قرار نه کښینو تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه تطبیق کړې نه وي او خپل په منځ کې اوربند اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. که چیرې دلته دا خبره ونه منل سي موږ ولسوالۍ ته ځو. هلته خیمې وو
په لشکرګاه کې د پارلت خیمې یو شمېر غړي چې د پنجشنبې په ورځ د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و د ناسم روغتیایي حالت له امله روغتون ته انتقال شوي دي. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د دغه ولسي حرکت یوه اونۍ پوره سوه. د هغوی اعلامیې له مخې چې د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته لېږل شوې ده، راغلي چې د پارلت له غړو سره یې لیدلي او د هغوی د سولې دغه پیشنهاد ته هرکلی ویلی دی. د سولې د ټینګښت پاره د لشکرګاه د پارلت د غړو شمېر هر شېبه په ډېرېدو دی. افغان څنګه ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات په 13 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دي. شغلی دورانی د دې عملیاتو د لاسترولونو په اړه ویل طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړی. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې چې ورسره سم مخابراتي شبکو هم خپل فعالیتونه په ټپه درولې دي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې په سوځول سویو مخابراتي انتنونو کې 4 افغان بیسیم، 2 اتصالات او 3 د روشن مخابراتي شرکت اړوند دي. د شغلي نایاب په خبره کې څه هم الدی وړاندې یادو شرکتونو په دغه ولایت کې په 40 ساعته کې 6 ساعته فعالیت لود، خو په خبره یې چې سی ټول فعالیتونه په ټاپه درولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان اقر یوسف احمدی د دغو انتنونو سوځول منلي، خو وايي دلیل یې دا دی چې په هر خبره یې چې د یادو شرکتونو مسؤلینو ته لس ورځې مخکې خبر ورکړی و چې فعالیتونه ودروي، خو هغوی ونه منل. وړاندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو له قوله داسې راپورونه خپره شوي و چې وايي وسلوالو طالبانو د افغانستان په 5 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی و. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو شپنی عملیاتو په نتیجه کې 3 تنه داعش وسلوال وژل سوي او یا ژوندي نیول سوي دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې په درزاب ولسوالۍ کې وسو 3 داعش وسلوال وژل سوي چې یو یې پاکستاني وګړی دی او د دې ډلې 3 ازبکستاني غړي اسیر سوي دي. زه په شغله ازادي راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د دغه وزارت ویاندی ماریا زخاروف نن دا خبره وکړه. تر دې یو ورځ دمخه روسیه په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته د ډیپلوماتانو د اخراج خبره کړې وه. بریتانیا پر روسیه د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومولو تور لګولی، خو مسکو دا تورونه ردوي. د همدې پیښې په تړاو بریتانیا او د امریکا په ګډون څه باندې 10 هیوادونو د یوې اونۍ په اوږدو کې تر 150 ډېر روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو وویستل. امریکای چارواکی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې پر سوریه د څه باندې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وځنډوي. دا سپارښتنه داسې مهال سوی چې د ولسمشر ترامپ اداره د سوریه په شخړو کې د امریکا متحده ایالاتو رول له سره ارزوي. پر سوریه د مرستو د ځنډولو خبر لومړی ځل وال سټریټ ژورنال د مارچ پر 10مه یوه ورځ وروسته لغوه ورکړ چې ډونالد ترامپ ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات ډېر ژر له سوریه څخه وځي. ډېری نورو امریکایي او نړیوالو رسنیو د مارچ پر 10مه د امریکایي چارواکو له قبله چې نمونه نه دی ښودل سوی د مرستې د ځنډولو د تایید خبر ورکړ. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار موده پای ته رسېدلې په فبروري کې په کویت کې هغه نړیوال ائتلاف ته چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ سوی د 200 میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه کړې وه. او د ترکمنستان ولسمشر خپل زوی د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت مرستیال په توګه ټاکلی دی. قربان قلی بردی محمدوف د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسمن خپل زوی سردار د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وټاکه. سردار بردی محمدوف 68 کلن دی او د روان کال د مارچ میاشت په لومړۍ د رایګیری په نتیجه کې اوسل بیا د ترکمنستان د پارلمان د حقوقي چارو د کمیټې د یو غړي په توګه وټاکل سو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استاد ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر سطح باندې کېږي. زمونږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله.
په هلمند کې د روان پرلات یا تحسن له برخوالو سره ږغېدلي یو چې ځینې یې د نه خوړلو اعتصاب له کبله تر روغتونه رسېدلي.
پر دواړو غاړو باندې ږغ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره وربند وکړي، نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي.
د ولسي جرګې رئیس د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ.
ای کمیسیون مستقل انتخابات قطعا اراده برای برگزاری انتخابات نداره.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې روسیې له دغه هیواد څخه د غربي هیوادونو د څو نورو ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو کاذب تبلیغ بولي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان قواو څخه وسلې او مهمات رانیسي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون چې ګوند افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې پلوري وایي، د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر بې بنسټه ادعاوې مطرح کوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي، طالبانو له دوی نه د پیسو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو پرې وسلې وپیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافی وایي، د افغان ځواکونو په اړه دا شان څرګند و نه ریښتینی نه دی.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زمونږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله. دا پخپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کې تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو.
ښاغلی کابلوف د ځینو طالب مشرانو سره د اړیکو هدف په افغانستان کې د خپلو وګړو ساتنه او سولې ته د دغې ډلې هڅول بللې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلو د خرڅلاو په اړه اندېښنې مطرح کېږي، بلکې مخکې تر دې هم د ملي او نړیوالو بنسټونو او اشخاصو لخوا ورته اندېښنې او ادعاوې مطرح شوي دي. له دې وړاندې د اروزګان او فراد ولایتي شورا رئیسانو امیر محمد بارکزي او فرید بختور ویلي وو چې د پولیسو په لیکو کې ځینې خلک په وسلوالو مخالفینو وسلې پلوري. خو د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي، د هغو کسانو جرم چې د امنیتي ځواکونو وسلې او مهمات خرڅوي له ملي خیانت څخه کم نه دی. د یادونې ده چې د کندهار د تخته پل ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان نذیر رسولي چې په دې وروستیو کې پر وسلوالو مخالفینو د سلګونو ملو وسلو د پلور نیت درلود، د کشفي ځواکونو لخوا ونیول شو. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش بیا وایي، د افغان ځواکونو ټولې وسلې سبدې او ورته ادعاوې غیر منطقي.
افغانستان ملی اردو او ملی ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات په ډیر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي، او هیڅ وخت داسې ګونګوسې سي کله کله مونږ اوریدلې امکانات د واقعیت په دې شان ګونګوسې نشته.
له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی اقبال صافی په دې باور دی چې کمزوری مدیریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دښمن نفوس او فساد د دې لامل کیږي چې افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې وپیری. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو تبلیغات ګڼي. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان د ادعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې دي بې ځایه او تکراري ده. د دغه کمیسیون یوه غړي ویلي دغه ډول ادعاوې د دې لپاره مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم کابل ته په خپل سفر کې د ویلو لپاره څه ولري. نور حل د وسل وسل په راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت په تړاو د هغه هیواد وروستۍ ادعاوې ناسمې او کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم په کېدونکو سفر پورې تړلې بولي. د دغه کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې ټاکل شوی راتلونکی اونۍ د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي نو اسلام آباد د دې لپاره چې نوموړی افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ویلو لپاره یو څه ولري دغه ادعاوې مطرح کړي دي. ښاغلی کاظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر مخکې د غیداوی رد کړي. دوی وی غواړي چې د پاکستان صدر اعظم یو لاس تراوړنه ولري او دی ولید لوري سره راشي او د حکومت سره د بحثونه مطرح کړي. زما ته مده ده چې کابل ته د هیواد د صدر اعظم تر راتګ مخه افغان حکومت په جدیت فعال ډیپلوماسۍ او کراسنادو سره د غیداوی رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې دي او په سوات کې د دغه هیواد په یوه نظامي اډې حمله هم په افغانستان کې طرحه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالب مشانو د پټیدلو په تړاو په اسلام آباد کې د دغه هیواد سفارت ته یو شمېر اسناد هم سپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویل وخت مخکې ګڼي خو یو شمېر رسنیو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د مرستیال زردشت شمس په حواله لیکلي چې دوی په دې اړه یو یاداشت ترلاسه کړی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. پاکستان په داسې حال کې دا خبره کوي چې طالب مشان په افغانستان کې پټ دي چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د روانې اونۍ په سر کې کابل ته راشي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه خوشال خلیل وایي پاکستان له نړیوالو فشارونو او څنګ تکېدو سره مخ دی او په داشان سرګندونو سره غواړي چې دغه فشارونه راکم کړي خو په خبره اوس ټول په دې پوه شوي چې اسلام آباد د ترهګرو ملاتړ دی او د دغې پدیدې په وړاندې له جدي مبارزې پرته بله لار نه لري.
پاکستان زړه او تکراری ادعا ده. ټول دنیا ته معلومه ده، خلکو ته معلومه ده، هغه واقعیتونه چې دي نن سبا نو نه پټېږي. د پاکستان بره کې دلته په داخل د افغانستان کې حتی د پولو نه اخوا ته ذهنیت جوړ د نړیوالو سطحه یو ذهنیت جوړ سوی ده چې دا ترورستانو نه نورو ترورستي ډلو نه پکې استفاده کوي. دا خبره نوره بیخي ښکاره ده، نه خلک غولېږي او نه نړیوال غولېږي.
اسلام آباد مخکې تر دې هم په وار وار دا ادعا کړې وه چې د پاکستاني طالبانو مشان په افغانستان کې دي او له هغه ځایه د دغه هیواد په ځینو سیمو حملې پلانوي خو کابل دغه ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې افغانستان د هغو ترهګرو قرباني ده کوم چې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اسلام آباد باید د دوی ټول هغه مرکزونه چې نړیوالې هم اندېښمن کړي وتړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په موجوده ظرفیت سره نسي کولای چې انتخابات پر وخت ترسره کړي. ځینې وکیلانو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د پر وخت ترسره کېدو غوښتنه وکړه. حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نیټې تر اعلان وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د انتخاباتو کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. د ښاغلي ابراهیمی په خبره کمیسیون له دې پرته چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اندېښنو ته واضح ځواب ووایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. نوموړي چې د شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل ولسي جرګې د کمیسیون چارواکي له همدې امله د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو خو په خبرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دوی ته په سوال مکتوب کې لیکلی چې په خپل چارو کې خپلواک دی او لراتګ انکار کړی.
صدای مرد ایسیف جمهور پښنوان
دی وایي مونږ غږ دی ولسمشر اجرایی رئیس او هغوی چې په افغانستان کې له ډیموکراسۍ ملاتړ کوي واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون قطعا د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري، ظرفیت نه لري او له خلکو سره په دې اړه تعهد نه لري. نو له دې کبله یې نه راتګ مونږ محکومه وو او د قانون خلافی بولو.
خلاف قانون اساسی میدانیم.
خغلی ابراهیمی دا هم ویل چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې ناغیری ملي خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي او کمشنر سید حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته ویل چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. خو د ولسي جرګې رئیس او ځینې غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي تیرې ترخې تجربې بیا تکرار او داسې انتخابات ترسره کړي چې د ستونزو د حل پر ځای یو بل کړکېشتل لاره هواره کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس بیا وایي دوی د بیلابیلو لوریو نظرونو ته درناوی لري، خو کمیسون د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند معزولا دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ولسي جرګې په ګډون ټولو ته د خپلو کارونو په اړه ځواب ویونکي دي، خو ولسي جرګه نشي کولی دوی استجواب او یا استیضا کړي. دی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړو له ولسي جرګې رایه نه ده اخیستې او استجواب په خپله د استیضا لپاره زمینه برابروي. خو هغه د ملت کور دی او هر کله چې دوی غوښتي وي زموږ تخنیکي ټیم چمتو دی چې هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسي جرګې ځینو غړو بیا وړاندیز وکړ چې د لګښتونو د راکمولو په هدف باید د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او ولسمشرۍ انتخابات په یوه وخت ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د اوس لپاره د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري. د یاد کمیسون ویاند وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې په ګډون له ټولو بنسټونو د تقابل نه بلکې د همکارۍ هیله لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالان وایي چې وسلوال طالبان دي د لشکرګاه پرلت ته مثبت ځواب ورکړي. په لشکرګاه کې د پرلت یا تحسن د خیمې ځینې غړي چې د پنجشنبې په ورځ یې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و، د ناسم روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شوي دي. الیاس دایي راپور لري.
د ولسی حرکت په نوم د لشکرګاه د خیمې په ملاتړ ګڼ شمېر مدني فعالین راټول شوي دي او د وسلوالو طالبان غواړي چې غوښتنې ومني او د افغان حکومت سره اوربند وکړي او عملا د سولې خبرې پیل کړي. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسی حرکت د خیمې یوه اونۍ پوره کېږي. د شنبې په ورځ د هلمند یو شمېر مدني فعالینو د پرلت د خیمې تر څنګ په اعتراضي ډول غونډه وکړه او په یوه خبرې ناسته کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. عبدالغفار اسحاقزی، نظر محمد رودی او احمد شاه جمالول کچیر د سولې د خبرو په اړه د دوی غوښتنه ونه منل شي یا د حرکت به ولسوالیو ته هم وغځوي.
تر هغه وخته پورې موږ قرار نه کښینو تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه تطبیق کړې نه وي او خپل په منځ کې اوربند اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. کچیر دلته دا خبره ونه منل شي موږ ولسوالیو ته ځو. هلته خیمې وو،
موږ هم د دغه حرکت ملاتړ کوو او پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنسترګ وګوري او ژر تر ژره اوربند وکړي. نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي. ولس په هر څه باندې پوه دی،
ځکه که چیرې دوی افغانان دي او که چیرې د نورو مملکتو د نور هیوادو ګوډاګیان دي او د دوی مزدوران دي، نو دوی جنگ غواړي. نو په دې اساس باندې دغه زموږ غوښتنه ده.
د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي تر څنګ چیرې چې یوه اونۍ وړاندې په یوه ځانمرګ برید کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل سول، د درول سوي خیمې یو شمېر غړو په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو یې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. ویل کېږي د دغه پرلت د اوو غړو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او د لشکرګاه مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د جګړې د دوام په اعتراض کې د لشکرګاه د پرلت یو غړی قیس هاشمي چې ویل کېږي روغتیایي حالت یې ښه نه دی د نه خوړلو تر اعتصاب وړاندې ازادي راډیو ته وویل تر دې چې په چاودنو کې مري ښه دی چې د لوږې مړ شي.
ما دار ماننه درلوده چې زه به درسم په کلي کې به ستا سره په ګودر او داس وکم، په تا پسې به جمع وکم، ستا لاسونه به در مچ کم، ستا ژړه به در مچ کم، په شو ته به دې در اور لیږم چې بس دواړه د پردیو لاس پوه چې اوس موږ پوهېږو اجازه نه لري ولا چې د دواړو سره غواړي.
د هغې اعلامیو له مخې چې د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر نه رسنیو ته رسېدلي دي راغلي دي چې د پرلت له غړو سره یې لیدلي دي او د هغوی د سولې دغه پیشنهاد ته هرکلی ویلی دی. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د ښځو د خیمې یوې مسؤولې حسنې احساس ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خوراک ونه کړي چې وسله والو ته د سولې په اړه وړاندیز ته مثبت ځواب ونه ویل شي.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب رانه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفینو مشکل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
هلمند کې شپاڼس کاله کېږي چې جګړه روانه ده. له دې امله په زرګونه کسان وژل شوي او تر دې ډېرو د وجود غړي د لاسه ورکړي دي. د سولې د ټینګښت په اړه د لشکرګاه د پرلت د غړو شمېره هره شېبه په ډېرېدلو ده. تر دې مهاله په ګرشک او نوي ولسوالیو کې هم خیمې درېدلې دي. ویل کېږي سنګین ولسوالۍ کې چې د طالبانو مهم مرکز بلل کېږي، ګڼو خلکو د دې حرکت ملاتړ کړی دی. د کندهار په میوند، مرکز کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د هلمند د دغه حرکت ملاتړ غونډې شوي دي. ازادي خبری مجله
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 1:20 دقیقې سوې د خبری مجله تر 6:30 دوام کوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې دي. خلک غوښتنه کوي چې دغه مخابراتي شبکې د بیرته خپل فعالیت پیل کړي. شریف الله شرافت پر دې ستونزې راپور جوړ کړی.
د ولایت مقام ویاند دوست محمد نایاب د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه نه انتنونه دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او دهراوت ولسوالۍ کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د بیلابیلو مخابراتي شبکو د سوځولې دي. نایاب وایي چې په سوځول شوو مخابراتي انتنونو کې څلور د افغان بیسیم، دوه د اتصالات او درې د روشن مخابراتي شبکې اړوند دي. او په خبره چې دا په سیمه کې هغه مخابراتي انتنونه دي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې فعالیت نه کوه. نوموړي وایي که څه هم له دې وړاندې یادو شرکتونو په دغه ولایت کې په 24 ساعته کې یوازې 6 ساعته فعالیت درلودي، خو په خبره چې هغه هم اوس ودرولی.
متاسفانه وسلوالو مخالفینو په هغه سیمو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي، دوی په دغو وروستیو ورځو کې تر نهه پورې د روشان اتصالاتو او همداراز د افغان بیسیم د مخابراتي شرکتونو پایې چې غیر فعال وې او هلته یې د ډېرې مودې راهیسې فعالیت هم نه درلود سوځولي دي. او د دوی د هغو شپږو ساعته خدماتو څخه چې په تیرو څو میاشتو کې برخمن وو، متاسفانه هغه هم په موږ باندې ودرېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم منی چې د مخابراتي شبکو انتنونه سوځولي، خو وایي چې ځکه یې سوځولي د دې په خبره چې د یادو شرکتونو مسؤلینو ته یې لس ورځې مخکې خبر ورکړی وو چې فعالیتونه ودروي، خو په خبره چې هغوی یې خبرې نه وي منلي. نوموړي وایي چې دغلته ځکه مخابراتي شبکې تړي د دې په خبره چې افغان او بهرني ځواکونه د عملیاتو پر مهال ورڅخه په کشفي معلوماتو کې ګټه اخلي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې اوس یوازې سلام مخابراتي شبکه 4 ساعته فعالیت لري چې د هغې د کمزوري فعالیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت خلک وایي چې د مخابراتي شبکو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او پر کاروبار یې سیوری ورغوړولی. دغلته هټیوال وایي د مخابراتي شبکو تړل کېدو یې کاروبار په ټپه درولی او اوس ورته لاس تر زنه ناست دي. دوی اوس وسلوالو طالبانو او دولت ته خواست کوي چې مخابراتي شبکې جوړته خلاصې کړي.
پن سره خو ډېر مخامخ یو وروره چې یو چاته زنګ وروره ټېلیفون کار نه کوي، سلام هغه رقم دی چې بېخي که سره کار نه
په کاروبار باندې په سلو کې نه نیوي فیصده یعنې زیان مرزېدلی دی. غواړو باید د دواړو غاړو څخه دا غواړو چې د مخابراتي شبکې خو په دولت پسې داسې تړلې شبکې نه دي چې د دوی ته داسې او دغه وسي چې موږ ته خپل ټیم وشي.
د اروزګان د ولایتي ادارې ویان دغه راز وایي چې پلان لري دغه ستونزه به ژر تر ژره حل کړي او په خبره چې یاد ستونزه تر مرکزي ادارې رسولې او هغه ورته د حل ډاډ ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. روسیې په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې ډلې ته له روسیې څخه د ایستل کېدو اطلاع ورکړې ده. روسیې دا اقدامات د بریتانیا، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په عکس العمل کې کړی. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د وای برتانیا د پدې هیواد کې خپل ډیپلوماټان تر 50 سره کم کړی. دا اقدام د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د هغه ډیپلوماټیک کړکیچ او د یو بل د ډیپلوماټانو د ایستلو په لړ کې کیږي چې په برتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس او د هغه د لور له مسمومیدو راپورته شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا رسنیو ته یو ورځ وروسته لاغې دا بیان استولی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ دغلته درویش هیوادونو د سفارتونو چارواکي هزار کړل. ورته ویل روسیا د دوی شپېته ډیپلوماټان له هیواده باسي. دا هیوادونه تر ډیره د اروپایي ټولنې غړي او د برتانیا متحدان دي. روسي چارواکو ویلي د څلورو نورو هیوادونو په وړاندې هم د ورته اقداماتو حق له ځان سره ساتلی. زاخروا د شنبې په ورځ وویل هغه برتانوي ډیپلوماټان چې په روسیه کې دي باید تر 500 لږ سره کم شي. د نوموړي په وینا دا مهال برتانیا په روسیه کې 50 ډیپلوماټان لري چې دا شمېر د هغه روسي ډیپلوماټانو په مقایسه زیات دی چې په برتانیا کې دي. دو ورځې مخکې مسکو د لویدیځو هیوادونو څخه د تر 150 زیاتو روسي ډیپلوماټانو د اخراج په وړاندې په خپل لومړني عکس العمل کې له روسیې څخه د شپېتو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو او په سن پیټرزبورګ ښار کې د امریکا د کنسلګرۍ د تړلو پریکړه هم اعلان کړې وه. د روسیې او د لویدیځو هیوادونو لخوا د ډیپلوماټیک کړکیچ وروسته لاغې پراخ شو چې د مارچ د میاشتې په پیل کې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په کیمیاوي موادو مسموم شول او برتانوي چارواکو پکې د روسیې دولت په لاس لرلو تورن کړ. دا د سړې جګړې راوروسته لومړی ځل دی چې روسیا او لویدیځ هیوادونه په دومره ګڼ شمېر د یو بل ډیپلوماټانو باسي. برتانیا ادعا کوي چې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته دا لومړی ځل دی چې په اروپا کې د سکریپال او د هغه پر لور برید کې د اعصابو فلجون کې داسې کیمیاوي مواد کاریږي چې یوازې پوځ یې د جوړولو صلاحیت لري. څو اونۍ مخکې چې برتانیا په دې تړاو 23 روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې اخراج کړل، نو روسیې په ځواب کې په ورته شمېر برتانوي ډیپلوماټان له مسکو وویستل. د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته په نورو احضار شوو سفیرانو کې د استرالیا، البانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولینډ، هالینډ، کروشیا، اوکراین، ډنمارک، ایرلینډ، هسپانیا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، مقدونیا، مالدووا، رومانیا، فنلینډ، ناروې، سویډن، کاناډا او چک جمهوریت سفیران شامل وو. روسي چارواکو د دې هیوادونو سفیرانو ته ویل چې مسکو د دې ټولو هیوادونو په هماغه شمیر ډیپلوماټان له روسیې وباسي چې په کوم شمیر کې دوی تیرونه روسي ډیپلوماټان ایستلي دي.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګول کېدو په حال کې څوک نسی لیدلی. نور له اسمت څاروان اوري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انیټاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړي او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي، خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خپره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه وینئ چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عتیق الله له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، موږ په هلمند کې د روان پر لات له برخوالو هیله کوو چې خوراک پیل کړي. قاسم زواک له دغه ولایت لیکلي، روسیا په لوی لاس وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. روسیا طالبانو ته دوربینداره لوی او وړې وسلې ورکوي. طالبانو د روسیې، ایران او پاکستان څخه مرستې ترلاسه کړې دي. نور الله بارکزی لیکلي که طالبان نه غواړي چې په ولس کې بدنام سي، نو د افغان ولس خبرې دې ومني او سولې ته دې غاړه کېږدي. د پکتیا لسمکنی ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي، پکتیا په زیاتو شونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اووم څخه تر نهم ټولګیو پورې درسي کتابونه نشته. عبدالواحد مدقق لیکلي په لوګر کې د شپې لخوا د افغان بیسی مخابراتي شرکت انتن کار نه کوي، باید دا مشکل حل سي. عین ستونزه ولی لزابل یاد کړي چې د کلات په خروایانو سیمه کې افغان بیسی هیڅ کار نه کوي، د غوښتنه کړي چې پیغام یې خپور سي. محمد عیسی د هلمند ولایت څخه لیکلي، په هلمند کې د بې وزګاری اندازه ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، حتی د پوهنتون فارغانو ته هم کارونه نه پیدا کیږي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي، د پاکستان د صدر اعظم راتګ کابل ته باید دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو د لغوه کېدو سبب سي. توخی له زابله لیکلي چې د کوکنارو نیش وهلو ته زه کار نه وایم، په حقیقت کې د انسان وژنه ده. عبدالقدیر تکین لیکلي، حکومت د ټاکنو د نیټې په ادلون بدلون سره هڅه کوي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وخت هم وځنډوي. او د پکتیا له سمکري ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل بل پیغام کې لیکلي، خدای پاک دې په افغانستان کې سوله راولي چې له جګړې څخه زیات ستړي یو. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. ستر فروغ